مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې د منځني د ادامې په لړ کې د نن او وضعیت په پروګرام کې اول په افغانستان کې د ټولنیزو مطبوعاتو د موضوع په حق له راپورټ اوري او بیا د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د انتظامی برخې مسؤل مېرمنې سره مرکه لرو او په دویمه برخه کې د انګلستان په سیاست کې د افغانانو د ګډون په حق له د لندن مشتو افغانانو نظر اخلو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو سوشي به مخکې واوریدل، نن موږ په دې پروګرام کې په سو مسلو باندې غږیږو. یو موضوع دا چې طالبانو په افغانستان کې د یوټیوب د چینلونو چلوونکو ته ویلي دي چې باید جواز واخلي. بل موضوع دا چې د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د برخې د انسجام مسولې ویلې دي چې په افغانستان کې طالبانو په مطبوعاتو باندې به رحمانه لارې چارې تحمیل کړې دي. او درېم موضوع هم په لندن کې په د برتانیې په سیاست کې د افغانانو د رول او ونډې په حق لري. دا غدرې مسلو باندې غږیږو او د یو کارپو سره په همدې برخه کې بیا هم غږیږو، باس به وکړو او د لندن مشتو افغانانو نظر به وورو چې دوی څه فکر کوي چې افغانان د برتانیې په سیاست کې رول لري، څه رول لوبولی شي او څه باید وکړي. خو د دې نه مخکې راځم دې موضوع ته، اول دا واوري روسه بیا خپل بحث هم دمو ورکو، مرکه هم اوري. طالبانو اوس د سي یو خبره کړې ده چې وای دا د یوټیوب د چینلونو چلوونکي چې دوی باید جواز واخلي او تعهد کوي هغه چې نشرې ده، یعنی سچ ورته ویل کېږي هغه تعهد باید دوی پځی کړي. دا مسله چې ده د طالبانو د بیا وکمنیدو سره په افغانستان کې د دې د خاطر متر شوې ده چې د یوټیوب چینلونو ډیر شي بي دي. او خو یوازې طالبان وایي چې د مثبتو پیښو د خبرولو په باره کې دوی کولی شي چې نشراتو کې، او غیر له دې نه په ټیک ټاک باندې هم بندیز لګولی دی او ګواښ کړی دی چې که څوک د دې قوانینو نه یا د دې خبرو نه سرغړونه کوي نو بیا به د دوی سره حساب هم کیږي. او دلته د ټولنیزو رسنیو کارکونکو ته، فعالانو ته، څوک چې کار کوي په دې برخه کې، هغوی ته سپارښتنې کړې دي چې دوی باید دغه سپارښتنې ومني، د سپارښتنو سره سم باید دوی نشراتو کې او په حکومت باندې وي انتقاد مه کوي. نو په همدې برخه کې موږ اول غواړو تاسو ته یو راپورټ نشر کړو، دا راپورټ واوري روسته د خبرونې په بلې برخه کې په نورو مطالبو تاسو خبرو.
دغه شی سره دومره وخت ځای کول، په دبرې دومره پیسې ځای کول، دا خو د ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیرن فالسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر د ټلو ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د فیسبوک په اړه ویلي. په افغانستان کې له خبردارۍ بیا تر سانسور، بندیزونو او بند ته اچولو هغه څه دي چې د نورو رسنیو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو چلوونکي ورسره مخ دي. د طالبانو بیا وخت لر رسیدو سره یو شمیر ځوانانو خپل یوټیوب چینلونه جوړ کړي، خو دوی یوازې د هغه څه د خبرولو حق لري چې طالبان غواړي.
سوژه‌های منفی یا کسی که اگر انتقاد میکنه، اگر کسی مشکل بیان میکنه یا مشکلی اگر وجود داشته باشه، چالشی اگر باشه، او رو کسی به تصویر بکشه، فکر میکنم کسی جرأت زیر نداره و نمیتونه. به خاطر از این که شفاهی گفته شده که شما تلاش بکنین که نکات مثبت به تصویر بکشین و همگی در صدد از این است که یعنی چیزای مثبت به تصویر بکشن.
یکیو خلاص
دا ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د یوټیوب ځینی مشهورې څېرې چې اوس په بهر کې اوسیږي په دې باور دي چې نور په افغانستان کې د بیان ازادۍ په نوم څه نشته، او هغه کسان چې هلته کار کوي یوازې د واکمنو صفاتونه کوي.
وقتی که برای مردم و جهان اجازه صحبت نداشته باشی، وقتی که عقایقت تو نتونی که برملا بسازی، هر آن چیزی که باشه، چی مثبت چی منفی، وقتی که تو را گفته نتانی، ای به مثال از این میمانه که یک کس بیایه و دست خدا بروی دهنت بانه بگوه خو اینال بگو دیگه چطور هستی و او آدم صحبت کردن نتانه.
جان تراولتن، لیام نیسون و سلمان.
در رسنه چارو کارپوهان په افغانستان که دی یوتیوب چنلون زیادی دلو عامل په نور رسنه که دی تفریحی خبروانو نشتون لده و خبروانو سر دی بحر میشتو افغانانو مینه او بیکاری گرنی. کته هم دوی دی کارت په مثبت سترګ ګوري خو د بیان د ازادۍ د اصول په اړه اندیښمن دي.
د دغه پرمختګ تر څنګ دوه نیوکې دغه چینلونو په وړاندې شته. یو شمېر چینلونه له بده مرغه د ژورنالیزم پرنسیپونه او هغه اصول په پام کې نه نیسي او تر څنګ یې د ژورنالیزم اخلاق له بده مرغه تر پښو لاندې کوي.
د طالبانو حکومت بیان په ګډون ګڼ شمېر طالب چارواکو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
بیان ازادۍ ته موږ ژمن یو په هغه چوکاټ کې چې د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره په تضاد کې واقع نه سي، د افغانستان د خلکو د ملي منافعو سره په تضاد کې نه وي او بېطرفانه وي.
طالبانو څو ځلې د رسنیو قانون د جوړېدو او توشیح کولو خبر ورکړی خو د اساسي قانون په ګډون یې تر اوسه هیڅ رسمي قانون نه دی توشیح کړی.
قوانین اصلاح ته ضرورت دی ځکه قوانین په داسې وضعیت کې جوړ شوي زموږ هېواد تر اشغال لاندې و.
احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، تاسې واوریدل چې طالبانو، موږ مخکې دا خبره وکړه چې طالبانو د فیسبوک د محدودولو یا بندولو ګواښ هم کړی دی چې هغه به هم بند کړي او خپل ځینې قوانین چې نافذ کړي دي وایي په همدې سره سم باید ټول خبریالان کار وکړي او خبرونه خپره کړي. نو بله خبره چې دا هغه دا ده چې خبریالان چې کومه کمیټه لري د دوی د حفاظت د کمیټې د آسیا د برخې د انسجام مسؤول ویلي دي چې دا کوم محدودیتونه چې طالبانو په خبریالانو باندې وضع کړي دي یا په مطبوعاتو باندې دا ظالمانه او بې رحمانه دي. نو د همدغې کمیټې د رئیس بیلی سره د امریکا غک ځانګړې مرکه ده او په دې ځانګړې مرکه کې دی ویلي دي چې طالبانو ځکه دا محدودیتونه وضع کړي دي چې څوک پوه نه شي چې دننه په افغانستان کې په ولس باندې څه تیریږي، په حکومت کې څه تیریږي یا څه مسایل روان دي. نو په دې خاطر وایي طالبانو دا محدودیتونه وضع کړي دي. د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلالی صاحب د بیلی سره مرکه کړې ده. دا مرکه واوري روس ته د خبرونې بلې برخه کې بیا مونږ د یو افغان کارپو سره غږیږو. نو درنو اوریدونکو، بل موضوع چې باید مخکې دی چې دا مرکه واوري، بل مسله دا ده چې غواړو چې په لندن کې د ښاروالۍ لپاره چې کوم انتخابات شوي دي په دې وغږیږو چې په دې انتخاباتو کې څومره کاندیدانو چا په کې ګډون کړی و، د دوی اهداف څه وو او څه پالیسۍ لرلې. نو پاره خاطر باندې غواړو چې مونږ دی په خوانی ډیپلوماټ سره وغږی غوغه برو سوار یو دا به هم واره چې د لندن کې چې څومره افغانان دي دوی سر رول لري دغلته د پالیسۍ په بدلولو کې. خو د دې مخې راځي اول د آشنا تلویزیون د همکار سمیع الله جلالزی صاحب مرکه واوري روسه بیا دی برخه ته ورزو.
وقت د طالبانو لرسیدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو ازادي څه ډول وینې، څه بدل شوی دی؟
since the Taliban retook control in 2018 کال پاګس میاشتې طالبانو له خوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د رسنیو ځپل بی رحمانه دي. که هم طالبانو د 2018 کال پاګس کې ژمنه کړې و چې د رسنیو ازادۍ ته به ژمن پاتې کیږي خو محدودیتونه لا پسې زیات شوې دي. موږ د خبریالانو د نیول کېدو د څو موارد او د هغوی سره د ناوړه چلن شاهدان یو. سانسور نور هم زیات شوی. موږ ولیدل چې افغان خبری رسنۍ تړل شوې دي او په افغانستان کې د بهرنیو رسنیو لاسرسي محدوده او یا هم بند شوې ده. بناً د کابو دریو کلونو څخه تر اوسه پورې چې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي د رسنیو ځپل بی رحمانه دي.
د طالبانو عمده اندېښنې څه دي چې له مخې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع کړي دي؟
Of course I think as we all know فکر کوم مکتول پویږي په نړۍ کې هیڅ داسې حکومت نشته چې طالبان یې د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژندلی وي. بنان سانسور په افغانستان کې د هغه څه د کنټرول پاره چې تر سره کیږي د مقابله یو وسیله ده. خو تر دې زیات هغوی دا هڅه هم کوي چې نړۍ په دې پوه نه شي چې په افغانستان کې څه تیریږي.
څه فکر کوئ آزاد مطبوعات د افغانستان په شان په یوه هیواد کې څه رول ادا کولی شي؟
په افغانستان کې آزادې رسنۍ ډېر څه کولی شي. ښکاره ده چې موږ پوهیږو افغانستان د نړۍ د یوه ستر بشري کړکۍ سره مخ دی. په افغانستان کې ناوړه فقر موجود دی. همدارنګه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله زیاتېدونکی ناورین وینو. بنان د ناورین او کړکېچ په وخت کې آزادو رسنیو او مطبوعاتو ته اجازه او د بېطرفه معلوماتو خپرېدل ډېر مهم دي، ځکه همدا معلومات چې د خلکو ژوند او معیشت ژغورلی شي.
آیا فکر کوئ چې طالبان د رسنیو په محدودولو سره خپل اهداف ترلاسه کولی شي؟
زه وایم چې قطعا نه. که څه هم موږ په افغانستان کې د ډېر سانسور شاهدان یو او طالبان نه یوازې په زیاتېدونکي شکل رسنۍ خاموشه کوي، بلکې اوسمهال پر ټولنیزو رسنیو هم د معلوماتو د محدودولو هڅه کوي. د رپورټونو له مخې طالبانو د اپریل میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د فیسبوک د بندولو او محدودولو هڅه وکړه. ښکاره ده چې فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د مطبوعاتو د خاموشۍ پر مهال د رامنځته شوي تشې له ډکولو سره مرسته کړې ده، خو دا حقیقت چې هغوی په افغانستان کې د آزادو معلوماتو د کنټرول هڅه کوي ناوړه ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په تیرو څه باندې دوه نیمو یا تقریبا درېو کلونو کې تر ډېره د رسنیو ښځینه کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، د هغوی د ملاتړ لپاره څه کیدلی شي؟
نړیواله ټولنه له ښځینه خبریالانو سره چې پر رسنیو د طالبانو د محدودیتونو فشارونه زغمي ډېر څه کولی شي، ځکه هغوی په افغانستان کې د کار مساوي حقوق له لاسه ورکړي دي. موږ باید له هغه څه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او له رسنیو سره کیږي غږ اوچت کړو. موږ باید په افغانستان کې له خبریالانو سره یووالی څرګند کړو. د مثال په توګه په نړۍ کې رسنۍ کولی شي هغوی په بهر کې خبریالانو ته د کار زمینه مساعده کړي. موږ بې له شکه په دوامدار ډول پر طالبانو غږ کوو چې د ښځینه خبریالانو په ګډون ټولو خبریالانو ته په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي. موږ همدارنګه په نړیوالې ټولنې او حکومتونو هم غږ کوو چې د افغان خبریالانو د انتقال په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. موږ پوهیږو حقیقت او نرمښت د ورځې په پای بریالی کیږي، او هیڅ امکان نه لري چې طالبان وکړی شي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپلو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، د مطبوعاتو د ازادۍ یا د آزاد مطبوعاتو په برخه کې د دوه درې ورځو راهیسې تاسو رپورټونه او خبرونه اوري چې د خبریالانو مسؤلیت څه دی او د دولتونو مسؤلیت څه دی چې مطبوعات باید څومره آزاد وي او ګټې او نواقص څه دي. زه اوس راځم یوې بلې مسلې ته چې هغه خبره ده چې د می په دویمه په لندن کې د خاروالۍ دپاره انتخابات وشول او نن د رپورټونو له قراره د انتخابات سرته رسیدلی دي، او په دې کې د رپورټونو له قراره یو افغانه هم کاندیده وه. او دا خبره هم تاسو ته معلومه ده چې په دې اخرو کلونو کې برطانیې ته لسګو نظر افغانان مهاجر شوي دي مشکلاتو له کبله، او ډېر ښه اقتصادي ژوند هم لري، مګر داسې ویل کېږي چې دوی په سیاست کې دومره ونډه نه لري. زمونږ همکار قاسم مندوخیل صاحب د همدې انتخاباتو په باره کې او د افغانانو د ونډې په ارتباط یو رپورټ برابر کړی دی. اول دغه رپورټ واوري، وروسته د رپورټ نه د پخواني سیاستمدار او پخواني ډیپلومات مارش صاحب سره غږیږم چې هغه خپل نظر وړاندې کړي، ځکه هغه په لندن کې دی. نو اول رپورټ واوري.
که څه هم په لومړي ځل یو افغان فهمي امین د لندن ښاروالۍ ټاکنو ته ولاړه ده، خو په دې هیواد کې د افغان وګړو شمیر ته په کتو یې په سیاست کې ونډه همره نه تر سترګو کیږي. انجینیر نور محمد چې ډیر کلونه وړاندې د هارو سیمې د ښاروالۍ ټاکنو ته ولاړ وو، وایي له سیاست سره د افغانانو نه لیوالتیا ناکامه کړ.
افغانای ما، وطندارای ما در مسئله که وقت انتخابات میشن دا صندوق های رای نمیرن. برای وطندار ما سیاست فکر میکنم که یک جرم است. مثل که در افغانستان هم میگه حس به هیچ کار نمه، حس پرابلم است نه؟ ولی حتی کسایی که در اینجا 20 سال زندگی کرده او همی گپ همی در منتلیتی رو داره، ولی نمیفهمه که در اینجا همی حزاب است که موفق است. بدون حزب این مملکت هیچ، اروپا و امریکا هیچ بدون حزب زنده نیستند.
د افغانانو د بریتانیا په سیاست کې د نل یوالتیا ځینی نور لاملونه دادی چې هغوی د نورو کډوالو پرتله نوی دی او ډیره یې غواړي چې خپل کورنۍ ژوند پیاوړی کړي.
افغانان دلته هغه اول جنریشن چې موږ ورته وایي، هغه اول نسل مهاجرین چې دلته راغله، هغوی شاته کور کې ډېر غټ مشکلات درلودل. هغوی ته د خپل د په انګلیسان خبره پرایورټیز یا هغه اول اهداف دا و چې څنګه ځانته کار پیدا کړي، څنګه شاته فامیلو سره کومک وکړي. او د دې نه غټه مهمه خبره د ما په نظر دا وه چې د افغانانو دپاره دغه معلومات ډېر کم و چې ګویا یو مهاجر په حیث ته کولی شي دلته سیاست هم وکړي.
د لندن هارو سیمې ښاروال پر لندن میشتو افغانانو غږ وکړ چې په سیاست کې له برخې اخیستو سره نه یوازې دوی د خپلو خلکو بلکې د خپلې ټولنې د هر وګړي شیګړه او مرسته کولای شي. دا د افغان ټولنې مسؤلیت دی چې خپله ټولنه تر پارلمانه او ښاروالۍ پورې ورسوي. موږ باید هر څه خپل وګڼو. ځوان کول یې باید راوړاندې سي. دوی باید په سیاست کې لیوالتیا وچي. نوموړی وایي د سیاسي روزنې لپاره افغانانو ته پکار ده چې د بریتانیا د محافظه کار، کارګر او لیبرال ګوندونو برخه وګرځي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
درنو اوریدونکو، قدرمن اوریدونکو، رپورټ مو واورید چې په لندن کې انتخابات وشول. اوس غواړو د همدې انتخاباتو په ارتباط چې یو افغانه هم ورته کاندید و او په دې باندې د افغانانو په رول په سیاست کې په برتانیا کې د پخواني ډیپلومات ماریش صاحب سره وغږیږم. ماریش صاحب، تاسو زما غږ اورئ؟ په خیر راغلئ.
بالکل آرام ده. تاسو همکاران ته قدرمن اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
ماری صاحب محترم، مونږ په دې رپورټ کې واورېدل چې افغانان زیاتره باید خبر وسی او دوی خبر نه وو، نه پوهېدل چې چا ته رای ورکي، څنګه رای ورکي. دغه د چا مسؤلیت دی چې دغه افغانان چې په لندن کې دي دوی وکړي شي، خصوصا دغه ځوانان د برتانیې په سیاست کې برخه واخلي؟ نور ملکونو ته چې وګوري، افغانان یا د نور ملکونو اتباع په هر ملک چې وسی چې مهاجر دي راغلي دي، هغوی په سیاست کې ډېرې لوی لوی مقامونه لري، لوی لوی برخې لري، لوی چوکۍ لري.
مننه. دا صدات مخکې مشکلات وو، خلک چې راتلل یو خو افغانانو ته محدود وو، بل داسې کسان راتلل یا لوی مشران سپینګیري وو چې له پخواني ګوندونه چې دیموکراتیک خلقو دې خلک کسان اغلي وو، او بیا بیا وروسته کسان کار ته راتلل، تعلیم به نه وو داسې کسان وو. مانا اوس تقریبا دغه 15 کال یا شل کاله دې خواته
بله
ډېر افغانانو کورونه راغلي دي. ته ځوانان همدلته سهولت شوي دي، همدلته ځوانان شوي دي، یونیورسټیانې او فاکولټې ورچندو ته ویلي دي، او دوی په سیاست کښې خامخا لاسونه وایي. معمولا هغه دي، خو دوی هم مشکل ده ډېر زیاته په انګلستان کې څوک چې سیاست کوي باید حتمند یو ګوند غړی واوسي. دغه مسله بیا دا د افغانستان افغانانو په کمیونټي کې او په دغه ټولنه کې او د جیو کې بیا انعکاس ډېر قوي لري. او فلانه د لیبر پارټي غړی ده، د انګریزانو سره جا سوی ده، یا مثلا د کنسرویټیو غړی ده. بخښنه غواړم، دغه مسایل دوی یو رقم ډارېږي له دې نه چې بیا دننه
څه معنا. ماری صاحب محترم، پوه نه شوم، یعنې دوی دغه انعکاس ښه انعکاس نه بولي؟ فکر کوي چې دا بله
دوی له دې نه هېره کوي. غړی توبی او رقم په افغانستان کې خو خانخا د انګریزانو په تنظیم وګون کې و سیدل بین الله سره کومه ټاپه په سړی ولکی دار وان لري مثلا چې په وګون کې خلک د افغانانو ته رقم بل په شان ورته ګوري نو دغه لپاره چې زیات ډډه کې چې ګوندونو ته لاړ نه شي کله چې ګوند ته نه ځي بیا دلته سیاست توار څه په ګوند مجاړل دی
مګر ماریسه محترم مګر خبره دا ده چې هغه افغانان چې په برتانیا کې تول شوی دي دلته سبق ویل دي دلته په هنتونونه ویل دي او خخ کارونه لري هغه څنګه بیا دغه نظریو تابع دي فکر کوي چې دا بخ کارني چې زده ګون غړي ته بولرم
نه هغه خو بیا تنا ځنه کې چې راغلی تول څه غړي له خپل کورنۍ سره وسی
سمانه نه وسم د کورنۍ د تاثیر لاندې دي
بالکل فلاره مو
یعنی دوی خپل کورنۍ په دغه پالیسي او په دغه ملک کې د ژوند په شرایطو باندې نه پویوي نشي پویوله
ویږي خراب سامان لري تاسو راتګ لري او خپل تاسو ورته کده اوسنی وخت طالبان په دې پوهه چې دغه افغانان لانی ګون غړي دي اوس چې مطلق کم د جاسوس او جنگي ټاپه کې وي دا کار نه سوي او تاسو په نن سره باید کاټ وایي اما بیا هم څه ډیرای افغانان څه څنګه مو ته هغه ته د ګوندونو ته ورغلی خو څنګه له بر پاتې به غړي ته بری پاتې کړان اما یو خبره بل ده چې فعالیت ده فعال دی په افغان کمیونټیانو کې دی فعال دی ولڅه تقریبا کمیونټیان ډیر زیات دي دغه فعالیتونه کوي رنګارنګ خپل وطن لپاره تاسو وخت نه پښتنه وکړه داخله ولې ولې سیاست لري دی
ولې
نه پوهیږي څوک یې پای کوکی دوم شاید یو خدای څوکره څنګه په نړۍ کې تمام را سي سات په انسان کې دی بي بي سي مختلف چینل دي تلویزیون ده ماول خلک ټول په دې باندې پوکي په خوندوی کې سکول کې په یونیورسيټي کې او جاب وظیفو کې په ټولو کې بلتن راځي مکمل خبرګات په بسونو کې په ترن کې پار چیرته اخبار یو ورځپاڼه پاتې دي او په زمر کې بیا وروسته افغانستان د افغانانو کمیونټیان یو دی پارتمنه خبري دی یو باید تر سره تری وظیفه لري ځانور افغانانو متباقي لکه مثلا هغه د لوی عمر لرونکي خلک سړی او یا خځه چې دي دوی ځاخره په دې اخبارو په دې مسالو کې نه پیږي په تلویزیون باندې په انګلیسي نه پیږي بیا دوی باید تر سره تری دی پوکي معمولا دوی باید په دې ټولو باندې خبر شي دا دغه اوس خده و تقریبا باز جوړ کې کنسولران یا کنسولران افغانان دی افغانان دی دی اوس تقریبا ځانو کاندید یې مسره او کرا کرا د لړۍ پراخه کیږي مخې دې ته ډیره پاملرنه هم نه و خاصه نو دا وجوهات چې نسبل نورو اروپایي جوړونه د ته توپیر پام دې ملري خصوصا په امریکا او په انګلستان کې روسیا خو ستاره په دغه دوه جوګه څو دي ګون غړای کیږي بیا د یو رقم په ذهنیت په افغانستان کې او ډول دته په د سرګو تګول لکه داسې یا جاسوسي یا د کافری خدای نه خواسته بیا د دې مملکت ګون ته ورغلی په یعنی اعتبار وغنه پکې وډیر
خا آیا په دې خبره باندې ماریس محترم آیا په دې خبره باندې د غنور ځوانان تاسو خلک یا کمیونټي کې دوی څنګه پویول شي چې د حزبونو په اړه کې کارګر ګوندې کوم حافظه کارګوندې دوی اول پوره معلومات پیدا کړي او بیا په دې باندې پوښي کړي چې غړي توپ حاصل کوم ګټه به سی وي او د کورنۍ په دې باندې پوښي کړي دوی اولادونه ځامن یا لونه په دې ملک کې وسی تول شي دوی په دغه سیاستونو کې برخه اخلي دوی ته څه ګټه رسي هم دلته په دې ټولنه کې او آینده کې مثلا یا د افغانستان سره د برتانی او د افغانستان د پروابطو کې څه ګټه رسي دا خو به نور ملي
متاسفانه یو خبره بل هم د اختیو دي معلومات په دیا کرمن لري خپل تلویزیون او مطبوعات رسانه ته معلومات ورکي خپل د پروګرامونو دي مثلا په خپل کمپاین دی میور کې د خاروري په کمپاین کې خپل د څلور عمده کاندیدان چې ودي شاروري د پاره د هر یو ته وخت ورکول کې د هر یو کمپاین لپاره خبرې کولې
چې
سیلی خان او سوسن حال و زوی ګاربټ و او یم کدا رب بلکی و دغه څلور کسه ما څنګه د کادی چې د خان دی لیبر پارټي و چې دا و تقریبا درې څلور کسه چې دا یا څنګه راي اخی چې دا و ټول کې چې ګټون کړه او د ګټون کړه راي نن مخام بال شپنین بجون اعلان دي
ښه
بل د کنسرویټیو سوسن هیل اول و
bale
دغه دوه درس سره بیا څنګه راي اخی چې دی د گرین پارټي زوی و ګاربټ و ا ته هغه په ورسته پړاو کې دا
او بل بیا نو د خپل د لیبرال ډیموکراټیک راب بلاکی جوړته ویل راب
بلاکی. ماریس محترم دغه افغان چې کاندید و د دې برخه کې لږ معلومات ورکړئ. تاسو معلوم شو چې د څه نظر لرلو خاروالۍ کې څه پیشنهادونه لرل سي غوښتل چې دې ځان کاندید کړي او څه تغییر او تبدیل راوستای شو؟
نه پوهېږم چې دا معلومات تاسو له کوم ځای څخه. افغان د خاروالۍ ته کاندید نه و.
دا څوک و خیر؟
دلته درې کټګوري ټاکنې وي.
ها
یو دلته اوس قانون د ټاکنو بل سره 2023 کال ته دا
افغان نه و. د څه کوم افغان و؟
وو د افغان او خاروالیت نه وکاندي دا
خا خا
زار کوم څه کومه پریده درې کټګوري ته ټاکري یو د خاروالۍ چې هغه ته څلور کس کاندي.
اوکې صحیح شو.
ارګون یو کس ته ماري فیک
صحیح
خا ته ما نومونه وخت.
اوکې پښ
یو د لندن اسامبلی او کاو ټاکنی وي
زلارم یو د دقیقه وخت ام دومره تاسو نه غواړم واورم چې څه فکر کې امیدوار یې چې پراتون کوشل 15 کلونو کې په افغانان چې په برتانیا کې دي د برتانیا په سیاست کې ونده ولري او یا وندازه یعنی شروع به وکړي. خیره
بالکل دا یو خبره وکړه چې د کنسول د لوکل کنسول ټاکلی و افغان لوکل کنسول ټاکلو. بله صاحب افغانان کې دای شي وو زه د څه فکر کوم د سیاست هم څه دی کېدای شي اما په ډیره پیمانه ځنه سم ولې پدې چې متاسفانه څه وخت مو ویلې چې بیا مې تکرار کړ دوی زیاتره د بزنسونو کورنی کارو ته کاروبار ته او پیسو ته دې ته ځواب دیوال. هغه تاسو یقین وکړئ متاسفانه پر سره د نور روپۍ وادونه په لندن او انګلستان کې درس ته پر زیات خپل اولاد ته تشویقي ډیر مادو کورنۍ دي نو ټول دا کار دا بزنس دا مثلا خبر دا کار خپل هم تراغلی دي اکثرا مینی کاب ډرایور دي دا ټیکسیان چلی زیات علاقه مندي دي څنګه لري مون خدا سروې کړو ته زه وکیل هم په انګلستان کې یعنی ما ته دې کسان راځي وګور سر بیا په مطبوعاتو کې مول ته سیاسي فعالیتونه هم کوم دغه لا پازاتره پیزر ما ته خپل دی وای ته سیاست څه کوي مثلا دا یو وخت ما ته درس ویلو وکړم درس ویلې په غټ عمر باندې ما ټول ما ته درس څه کوي دا غي ولا قمندي د دوی سیاست او دولتي چارو ته پدې نه سب دي زیاتره خپل بزنسو کې دي او دا څه خاتم دي زه یې ترې ته
مننه ماري صاحب محترم
ايله ته امداد دي د ورځې مسؤلیت
تشکر ډیره مننه تاسو نه ماري صاحب محترم د خبرونه هم دلته پات او رسیدو در نو ریدونکو تاسو نه هم مننه چې خبرونه یوري او تاسو غک پروګرام شروع کې یو کور مودان چې د امریکا غا غشنا رادیو خبرونه یوري.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
د سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهم افغانانو